Dersi saat.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulu granu zakun kuta. Hilalaram ji tola bajodo aw sehat mand bayase. Zadiana salhi aw zilbiya ta tulu ta da yawal sam tulgi kimya mazmun salaram luwasta. شراغ لاسوئے او ہلا لرم چی تلوست در رستنی شیبو پری میں ملتیا اکڑے گرانوز دکون کو زموش اوستاسو ننانی ورز درسی موضوع دا دا محلدونو خواس دا ولسمی سپی سخپایل تر یو دیشمی سپی پوری پام لری گرانوز دکون کو موش اوستاسو دا تیر لوست ایدامہ یعنی پاتی برخوایو چی مور اوستاسو پتی لوست شی محلدونو خواس دا ہوئی دی شی دو درجہ پام دے ترتیب دا ہوئی دا اسموتک فشار اسموس عملیا ہائپوتونک او دا سنور مجاوتا سو ول وصل رازو مجاوتا سو دنن رزی پل وسکشی دا محلولونو دا کنگل کی دو دا درجے حاغا چیچے دل وایو چی پا دے برخ کشی مجاوتا سو وینو چی خالی سی اوبا پا یو اٹمسپیر فشار کشی پا سپر درجہ دا سانتی گریت کشی کنگل کی جی یعنی کچیر مجاوتا سو خالی سی اوبا وو گورو ہاگوی پا یو اٹمسپیر فشار کشی سپر درجہ دا سانتی گریت کشی کنگل کی جی خود دوی محلول چی دا کیدائی سی محلول لسپر سخا پا ٹیٹ درجو کشی دا سانتی گریت چی شو سی کنگل چی انجامی تواوڑی مجاوتا سو کوالای سو چی دا محلولونو د کنگل کې دو د درجه ټیټېدل د ترمودینامیکي لار پر بنسټ هم ترلاسه کو پامدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو کچیر د حل کوونکي د نسب د هغوی د نسبي بڑا فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي یعنی کچیر موږ او تاسو ګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجه باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیز لري نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندې د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګریډ په 100 درجه د سانتي ګریډ کې چش کیږي په ایشېدو راځي نو کچیرې په دې وخت موږ او تاسو ګورو د هغوی کنگل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنگل کیږي خو کچیر محلول له صفر څخه ټیټ درجه د سانتي ګریډ کې وجود ولري بیا دوی چش کیږي کېدای شي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنگل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولی شو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کیږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کیږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولی شو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلو سپیکوک او کریو سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو لومړی فرمول د اپیلو سکوپیک په نوم سره یادیږي دوام فرمول د کریو سکوپیک نوم سره یادیږي چې په دې دواړو طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونکو چې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دی چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپله یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کیږي. ACL تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګرانو زده کوونکو، دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. د الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکي یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چار د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاوو څخه وبولو، نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چش کیږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي، چې دې ته موږ تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دی چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زردلس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولره. په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کی تقسیم ہے دهغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیم وو. دا چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی په سلک شي ضرب کړل، اخلو مولر چې د مولر سره اختصاری جی دا پر دی باندې تقسیم کا په سلک ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حلوالیسو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې د الکترول په دې لوست کښې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده، او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوام سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 3 شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. کړو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپیژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. اول القانونه چې دي د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دې په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب القانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنی یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو د هایدروجنونو تعداد چې شي راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس پی اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سره ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي، او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه یا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پیژنو چې ایزومیري په څه ډول ده. په القانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته 0.10 په توان د 6 ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي 11.6 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه 1500 ګرام پر سانتیمیتر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اور زنځیري شکل یا هم اور زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی موږ تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کېږي زیاتېږي. هر څومره چې دوی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتېږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کېږي زیاتېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کېږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د 10 میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډېرو ډېروالي په ورځني ژوند کې له ډېرو ډېروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولی سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دوی کولی سو چې د هغوی د کاربونونو شمېر خپله د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستاره په اضافه کولو سره چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو. او دې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې هغه مرکبات چې دوی ترمنځ د دوی د کاربونونو ترمنځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هومولوګ د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو، په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هومولوګ سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو، چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی وي دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل شوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته وینې اور زنځیر ټاکل شوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر څه شي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو چې وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو د هغوی د مالیکولي فرمول په اساس په کتو سره د دوی یو اور زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماوي زلري يا هم شاخ لري نو کله په نوم گذاري کې رازو لمړی موږ او تاسو دي ته هغه د دې شاخ لرون کې مرکب يا هغه ماويزه چې ده د هغه ماويزينوم اخلو کله چې د ماويزينوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دلته د دې هغه ماويزه ده نو لمړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتو ولا وجود لري یا هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې کچیر شاخ لرونکي مرکبات وي او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهاله کوو په هایدروکاربنونو کې کله چې موږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاري کوو وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سات کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو د ټولو مرکب نوم چشکو واخلو یعنی کچیر بیا دوه شاخ لرونکي وو یعنی مثال دوه ماویزې باندې نفسې بیا راځو لومړی د کوچني ماویزې نوم اخلو بیا وروسته د غټې ماویزې نوم اخلو په پایله کې خپل د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوې ده وایو چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل وایو چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان نو د دې نامګذاري دای پاک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سکنډري یا هم سکنډري کاربن سره وښیو درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شو وښیو نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی پهار سره سکنډري د ایس پهار سره او ترایټري سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شو وښیو نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربن څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده او بیا وروسته هغه پاتې شونه چې لامدې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو او په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه چې کوو ذکر کوو نو تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل ډای کلورو میتان ده یا هم کیدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو ډای لرو ډای میتایل میتان وي او موندل کېږي او بل د دې کیمیاوي خواص دي دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پارافین په نوم سره یا دي چې لږ میل لرونکي دي نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کوي او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سر ته ورسېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوهم الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
ولولیرا پر وی